د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د زمری اسد 21مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست د میاشتې له 11مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د 400 طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لبنان ولسمشر د دې هیواد د حکومت استعفا ومنله. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یک شنبه په ورځ د سولې مشورتي لویې جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. ولسمشر غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو پوځیانو د بند پاتې موده بخښل شوې چې تر 50 کلونو پورې باندې محکوم شوی. په فرمان کې راغلی چې د دې پوځي بندیانو نقدي جریمه هم بخل کیږي. خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوې چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي داوې مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غني او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ پرون ماښام پر خپل ټویټر ولیکل چې د په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو هرکلی وکړ. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناتو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. مشورتي لوی جرګې د یک شمې پورت د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه وکړه، او له دې سره د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله پیاوړې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د اګست له 13مې تر 14مې نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو هم ویلي چې هر وخت د دوی بندیان خوشي شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
له اوربند وروسته او د تیرې یوه اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 اویا ملکي هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. اتیا تن شهیدان شوی او 95 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالی کموالی د خلکو له اساسي غوښتنو دی، او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د لبنان ولسمشر د دې هیواد د کابینې استعفا ومنله. میشل آون تیر ماښام د صدراعظم حسان دیاب د استعفا تر اعلان وروسته له هغه سره ولیدل. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بیروت په بندر کې لویو چاودنو لږ تر لږه 160 کسان ووژل او شاوخوا 6000 نور یې ټپیان کړل. ښاغلی دیاب د خپلې کابینې د دریو غړو له استعفا وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دای هم استعفا کوي څو کولی شي له خپل خلکو سره ودرېږي او یو ځای وروسته د بدلون لپاره مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه چې دی اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې په لبنان کې فساد تر هیواد ډیر لوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د روسیې لخوا په هغه هیواد کې پر بهرنیو رسنیو د حملو د نویو هڅو له کبله ژوره اندېښنه لري. مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی د روسیې د حکومت د رسنیو د تنظیم تګلاره چې مسوده یې په دې وروستیو کې خپره شوې پر آزادی اروپا، آزادی راډیو او امریکا غږ چې مخکې له دې هم له غیر عادلانه محدودیتونو سره مخامخ و نوي او درانه مقررات وضع کړي دي. د دې مقرراتو وبخې پامپیو ویلي دي چې په روسیه کې د خپلواکو رسنیو پرله پسې ځپلو له کبله خواشینی دی او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د روسیې د رسنیو د تنظیم فدرالي ادارې په جولای میاشت کې د هغه فرمان مسوده خپره کړه چې له مخې هغه ټولې رسنۍ چې د بهرنیو رسنیو د استازو په توګه ثبت شوي څه چې چاپوي یا خپروي باید روښانه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ټرمپ وینا پرې کړه او ورته وویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ټرمپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون شو، خبري غونډې ته یې دوام ورکړ او ویې ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې وکړې. د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوې او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باورې چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د فرمان له لاسلیک وروسته افغان چارواکي وایي دوی هیله مندي چې ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي.
امیدوار چې د 400 ورځو کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکی او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل شي.
خو بین الافغاني خبرې به عملاً څه وخت پیلېږي؟ په دې اړه مو د حکومت له یو چارواکي سره په تفصیل خبرې کړې.
موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې د خبرو اترو د پیلې داد پر لازم هغه موږ کړی دي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت د سولې پر روانو هڅو کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په بیروت کې له خونړۍ 14 یوه اونۍ وروسته د لبنان د حکومت استعفا د جمهور رئیس لخوا منل شوی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله کوي چې په دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند ساحل شاهین هم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې هر کله د دوی بندیان خوش شول پر اتلونکو څو ورځو کې به دوی خبرو ته چمتو شي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ور باندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لمړي مرستيال د رسنیو مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان د لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوار چې د 400 کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکي او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل سي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي تر څو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک سي او ملت ترې آگاه وي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا 100 تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیته پورته ګڼلې وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل سوه. درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان، دواړه په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي به د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پاراونکي وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرف مذاکراتي ټیم همدغه د 13 د شلم درګه سفرې به ان شاء الله دوی د قطر هیواد ته سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فاره نسته، ټول همدغه نیول سوي دي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشي کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه وروسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 19 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل وو. هغه لړۍ چې میاشتې وخت ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
پراپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي هیله مندي چې د سولې بین الافغاني خبرې به د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو نه وروسته سمدستي پیل شي، خو آیا کوم دقیق اټکل شته چې د خبرې به کله پیلېږي او آیا طالبان به له افغان حکومت سره د حکومت په توګه خبرې کوي که نه؟ په دې اړه مې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او مصالحې د چارو له مسؤل انتظار خادم سره مرکه کړې او په پایل کې مې د هغو ادعاو د سپیناوي غوښتنه ترې وکړه چې وایي په خوشي کېدونکو 400 طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي.
لکه څنګه چې تاسو د ماسوم ستانګي صاحب او همدارنګه ډاکټر عبدالله خبرې واورېدي، هغوی په شدت باندې دا خبرې راکړې. په دغه 400 بندیانو کې خارجین او بهرنیان نشته دي. همدارنګه هغه تخنیکي ټیم چې پر دغه شیو باندې کار کوي، د هغوی د معلوماتو د هغوی د اطلاعاتو پر بنسټ باندې د دې بهرین نشته دي. هر هغه څه چې موږ پوهیږو، هغه څه چې موږ سره د اوس په لاس کې دي، د دې ښکارندوی کوي چې بهرین نشته. دا چې دوی د څه په دلیل باندې وایي، د کومو اسنادو شواهدو په بنیاد باندې وایي، پر هغه زه نه پوهیږم. ولې هغه څه چې زه پوهیږم یا هغه څه چې موږ تخنیکي ټیم وایي، په دې کې بهرین نشته.
خادم صاحب، د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه یو اټکل لري چې څه وخت به پیلېږي؟
کله چې د افغانستان د حکومت خبر راځي، موږ تمام هغه مسؤلیتونه چې د خبرو اترو د پیلېدا د پارلمان هغه موږ کړی دي، څلور در شپږ بندیان مو خلاص کړل، پنځه سو مو اضافه خلاص کړل، همدارنګه څلور سو بلور ټول خلاص کړو. په لوجستیکي لحاظ باندې مذاکره کوونکي ټیم د جوړښت په لحاظ باندې د ټولو کیفیتو په نظر کې نیولو سره موږ ټول تدابیر نیولي دي. حتی نن هم ماده یو چې مذاکرات پیل کړو، مګر دا چې جانب مقابل هم انعطاف وکړي او بل اخر قدم په قدم باندې دا کنټري کنټرول کړي اوس پراتیس دی په اسلامان یې غلل شي او مخکلاو شي.
چې کله بین الافغاني خبرې پیلېږي، په دې کې به د افغانستان حکومت د حکومت په حیث یا لموقفنا برخه اخلي او که به د ټولو افغانانو د یوې مجموعې په ترڅ کې
د افغانستان حکومت خو د افغانستان د ملت د حکومت په حیث باندې د افغانستان د ملت د دولت په حیث باندې هم دي فلسفه او هم مسؤلیت دا کوي. دلته د حکومت خبره او د ملت خبره سره جدا نه ده. دغه مذاکره کوونکي ټیم چې زی په دې تاثیر لري چې په دې کې سیاسي اشخاص په نمایندګۍ باندې هم مسؤل شته دي، د ملت په نمایندګۍ باندې مسؤل شته دي. نو کله چې ټیم هم شمول وي، کله چې ټیم دغه سي ګلرنګوي له مختلفو اقشارو له مختلفو عمرونو له مختلفو علوم او فنونو نه جوړ شوی، نو حتما پکې د ملت د استازولۍ هغه اساسي رنګ شته دي. نو په تمام معنا باندې ټول ملت اطمینان هم ته او غوی په دې باندې خبره باندې باور هم لري چې دلته د حکومت له موقفه نه بلکې د ملت له موقفه دفاع کیږي. ځکه چې حکومت اصلا هیڅ معنا نه لري، مګر دا چې د ملت ګټې مطرح وي، د ملت ګټې د خوندیتوب مسله مطرح وي.
په تاسو باندې ځینې انتقادونه هم کیږي چې طالبانو بیخي زیات شرایط په امریکایانو او په حکومت باندې ومنل، خو له خپل موقف نه یو قدم هم شاته ولاړل نه. په بین الافغاني خبرو کې به تاسو طالبانو ته نور امتیازونه هم ورکړي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړې پای ته رسول او د صلح چپټر پرانستل دا سخت خبره وي، ځکه چې جګړه خو هر سره کولی شي، صلح چې څوک کوي هغه عقلان وي. د افغانستان د خلکو د ګټو او د افغانستان د اساسي قانون د لومړي چپټر په بنیاد باندې چې د حکومت ټول مسؤلیتونه پکې ذکر شوي دي، ټول اخلاقي سیاسي قانوني موارد په بنیاد باندې د هر څوک د انعطاف موقف. نو دغه تاریخ ساري، دغه تاریخ پالي، خیر دې کومه د انعطاف خودلې دي، امتیازات ورکړي دي. دا خو لومړی پړاو او شکل مذاکرات جو الته بیانو طالبان او منګه سر متقابل د شواهد او تقابل منطق او انشاء الله الته بغټو او د افغانستان ملت ته به د 10 سل ورچی دوه طرفونو ته کېتون کې شی او بل اخر من ټول په صورت کې ژوند وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او مصالحې د چارو مسؤل مشر انتظار خادم چې لازغی رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور مطالب هم لرو. خدا شبه اسد الله لودین ته غوښ چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالب مخکتنه کوي.
د افغانستان خځې باید د دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارین پالیسی دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلی افغانستان راتلونکي کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکه د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلی د سولې بهیر کې د خځو ونډه ګټوره ده او دا ونډه په خوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوې. د مطلب په دوام راغلی که د سولې بهیر کې خځې مانادار رول ولري، دا د دې ښکارندوی کوي چې پایله به تر ډیره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلومات په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوه چې آیا دا ادعا سمه ده؟ د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنگیالیو دشتن په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملي کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنگیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکارا یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5000 ټیټه کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت د سولې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شرج دفر په خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د سولې خبرې به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي او دوی به خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
په کابل کې د امریکا شارز دفیر وایي امریکا د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. راس ویلسن د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په ویډیویي پیغام کې ویلي چې امریکا د افغانستان له 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کوي.
I tell them the United States supports two important
لومړی یو ژمن باثبات خپلواک او ډیموکرات افغانستان چې لګاونډي سره په سولې کې اوسي او دویم دا چې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د پرمختګونو او ټولنیزو سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنو ساتندوی اوسي.
خاغلی ویلسن وضاحت ورکړای چې بین الافغاني خبرې اترې به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي او هغوی به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له اسلامي جمهوریت نه ملاتړ کوي. د امریکا سفارت شارز دافیر ویلي چې هیواد یې له 2001 کال نه راپدې خوا په دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته کړې او په تیرو 15 میاشتو کې د سولې په بهیر کې ګډون دا وښودل چې په افغانستان کې سوله په څه معنا. له دې وړاندې اندېښنې موجودې وې چې ممکن له افغانستان سره متحده هیوادونه د سولې په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د تیرو 2 لسیزو له لاسته راوړنو ملاتړ ونه کړي. د سیاسي چارپو علي امیری وایي ښاغلي ویلسن خپلې تازه دا څرګندونې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره کړي دي.
له هغې توافقنامې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوه په عمومي افکارو کې اندېښنې رامنځته شوې. په هر حال امریکا غواړي طالبان د افغانستان د سیاسي جوړښت یوه برخه وګرځوي، نو ځکه د ازادیو او مدني ارزښتونو د زوال په اړه اندېښنې راپیدا کېږي. زما په باور د ښاغلي شزدافیر خبرې ډېرې د اندېښنو د راپکولو لپاره دي او د امریکا د دولت او د ټرمپ د ادارې د یوې قاطع دریځ او هیله مندۍ ښودنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې وویل چې طالبانو ویلي د 400 طالب بندیانو تر خلاصون وروسته به دغه ډله د 3 ورځو په جریان کې د مذاکراتو لپاره چمتو سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حکومت په بشپړ ډول استعفا وکړه. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کېږي چې تیرونی په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو 4 ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو په ترڅ کې په هیواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د لبنان کابینه د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10 د کابینې په غونډه کې وشوه او صدر اعظم حسن دیاب د ایلان د دولتي ټلویزیون له لارې وکړ. دوی موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیستو تر څو د لبنان اوسیدونکي برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا
اعلانوم.
د اګست 3 نیټې تر خونړیو 14 وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو 14 کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 300 تر 500 میلیارد ډالرو اټکل شوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې یې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسکونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولۍ وټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د دې خبرې مجلې په وروستیو 3 دقیقو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو برخه په 3 شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان پرون لاسلیک کړ. ولسمشر غنی له دې فرمان سره په یو وخت کې د پوځي بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ناتو عمومي منشي وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی وکړ او وی ویل چې ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د لبنان ولسمشر د دې هیواد د کابینې استعفا ومنله. میشل اون تیر ماښام د صدراعظم حسان دیاب د استعفا تر اعلان وروسته له هغه سره